تشکر.
دیگه نمیتونن صابون به گفته داشته.
سلامت باشین. رسیدیم به پایان برنامه. میکروفون شما از رادیو آزادی است. شنونده های ما سپاس که تماس گرفتن. من ستار فروغ از شما اجازه می خواهم. برنامه های رادیو آزادی ادامه دارد. حالا هم با همکارم سالی محمد. سالی باشین. سالی صاحب خوش آمدید.
دیر مننه لطاسو ستار فروغ اوریدون کتا زمال خواه سلام دخ پروانه در پینزو بجو دوام کبی. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غنی د لوړی مراسم وځنډول سول. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. خبرونه له فریبا ظاهر ناوري.
پس هر کې د څو مهمو خبرونو سره کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد د افغان حکومت د غیپری کړې هر کلی وکړ چې د مارچ تر 9 نیټې پورې د ولسمشر د لوړی مراسمو د ځنډولو په اړه کړی ده. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځنګړي استاذ یو ځل بیا د افغانستان له حکومت څخه د ملاتړ او ورسره د همکارۍ د دوام په اړه ډاډ ورکړ. او له ایران سره د اټومي تړون پاتې شامل قدرتونه نن چهارشنبه د اتریش په پلازمینه ویانا کې غونډه کوي. خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد د افغان حکومت هغې پرېکړې هرکلی وکړ چې د مارچ تر 9 نیټې پورې د ولسمشر د لوړې مراسمو د ځنډولو په اړه کړی دی. شغلی خلیلزاد نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دا اقدام به کافي فرصت رامنځته کړي چې نوی حکومت د افغانستان د خلکو د ګټو د لا خوندي کېدو لپاره لازمي سلام مشورې وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسمشر مرستیال وینده واخان مینپال نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان جمهور رئیس تر پراخو سلام مشورو وروسته په دې خطر باندې چې د کورونا د وایرس سوازي د شمول د تالیف د مراسمو لپاره بهرني میلمانه راغوستي او وخت کم او په تخنیکی لحاظ باندې ځینې خلاوې موجود وي د لوړی مراسم نو نسم د کپت ولاړو نو نسم د کب به د لوړی مراسم ترسره کیږي.
په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي پر خپل ټویټر پاڼه د حملې کلی چې د ټاکنو بهیر په بشپړېدو سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اشرف غنی د افغانستان د ولسمشر په توګه ګټونکی اعلان کړ او نور مشران باید ډاډ ورکړي چې د افغانستان نوی دولت به د ټولو افغانانو د ارمانونو بښنه غواړم د ټولو افغانانو د ارمانونو منعکسونکې وي. تر دې وړاندې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډلې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د زلمی خلیلزاد له غوښتنې سره سم تر شاوخوا 15 ورځې د ښاغلي عبدالله د لوړی مراسم ځنډوي. عبدالله د ښاغلي غنی اصلي انتخاباتي سیال د ټاکنو پایلې نه دي منلې او ځانې ګټونکي او د موازي حکومت جوړېدل اعلان کړی دی. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځنګړی استاذ یو ځل بیا د افغانستان له حکومت څخه د ملاتړ او ورسره د همکارۍ د دوام په اړه ډاډ ورکړ. د ارګ په یوه اعلامیه کې راغلی چې رولاند کوبیا نن تر غرمې د مخه په ګلخانې ماڼۍ کې له ولسمشر اشرف غنی سره د لیدو پر مهال دا خبره کړې ده. د اعلامیې له مخې ښاغلی کوبیا د افغانستان له ټولو سیاستوالو غوښتي چې د سولې پروسې د بریالۍ ترسره کېدو لپاره په ګډه کار وکړي. ولسمشر غنی په دې لیدنه کې د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استاذ ته ویلي چې د سولې پروسې د فرصتونو او احتمالي خطرونو په اړه له بیلابیل لورو سره سلام مشورې کړې دي او د دغو چارو د ښه مدیریت لپاره چمتووالی لري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د استازي زلمی خلیلزاد او په قطر کې د طالبانو د سیاسي مشرانو ترمنځ تر ډیرو خبرو اترو وروسته ټاکل شوی دی چې د رواني فبروري پر 9 د دواړو لورو ترمنځ توافق لاسلیک شي چې له مخې به یې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتلو او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابره سي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافق تر لاسلیک د مخه د سولې لپاره د اعتماد فضا درمنځ کېدو په هدف په افغانستان کې د یوې اونۍ لپاره د تاوتریخوالي د کمیدو پریکړه سوی وه چې نن د دې اونۍ د پیل 15 ورځ ده. د افغانستان حکومت او خلکو د دې پریکړې تود هرکلی کړی دی. له ایران سره د اټومي تړون پاته شامل قدرتونه نن چاشم بده اوتریش په پلازمینه ویانا کې غونډه کوي. له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون پاته شامل قدرتونه جرمني، فرانسې، بریتانیا، چین او روسیا هڅه کوي چې دا تړون خوندې کړي. د ایران استازي هم د غونډې ته ورځي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي دا یو چانس دی مخکې له دې چې ډیر نه وخت سي د کړکېچ مخه باید ونیول سي. د غونډې وروسته لاغه جوړیږي چې جرمني، فرانسې او بریتانیا ځینې جنجال پارونکي پروسیجرونه منځته راوستل چې شایي په تهران د ملګرو ملتونو بندیزونه بیا پیل کړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی په دې هیواد کې د هندوانو او اقلیت مسلمانانو ترمنځ د وروستیو لانجو په تړاو له خلکو د آرامتیا غوښتنه کړې ده. په دغه لانجو کې په پلازمینه نوې ډیلی کې لږ تر لږه شل کس وژل شوي. د هند صدر اعظم نن چهارشنبه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، زه په ډیلی کې له خپلو خوندو او ورونو څخه غواړم چې هر وخت په خپلو کې سوله او ورورولي وساتي. نوموړي دا هم ویلي چې وضعیت په غور سره څاري او پولیس او نورې ادارې د ثبات او آرامتیا د ډاډمنېدو لپاره کار کوي. د فبروري پر 28مه په پلازمینه نوې ډیلی کې دا خونړۍ پېښې د مظاهره کوونکو ترمنځ راپورته شوې چې د هندستان د تابعیت د نوي جنجالي قانون په اعتراض راوتلی و. د نوي قانون له مخې هندستان هغو کسانو ته تابعیت ورکوي چې مسلمانان نه دي او د خپل مذهب په خاطر د ځپنې له ویرې له 2018 کال مخکې هندستان ته تللی و. منتقدین وایي دا قانون له مسلمانانو سره توپیري چلند کوي، خو د حکومت دا خبره ردوي. د خبرونو پای.
نن چهارشنبه د کب یهود و ما د فبروري شپږ وشتمه ورزود دی خبرونه د راپورونو برخه ده. په راپورونو کې اوري چې جمهوریت ریاست وایي چې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غني د لوړی مراسم ځنډول شوی.
د لوړی مراسم نو نسم د کپت ولاړو، نو نسم د کب به د لوړی مراسم تر سره کیږي.
د یو تحلیلګر نظر مرخصتي چې د لوړی ځندول د سولې له پروسې سره مرسته کولای شي.
منفي تاثیر به ونه لري په هیڅ ډول د لوړی ځندول.
په کندوز کې خلک وایي چې لروونو جګړو ستړي دي او د تاریخوالي کمول اونۍ په نیک فال نسی.
او په دې ارمان کې مونږ دایمي مو چې دغه سی او دایمي صلح اواز مونږ تراشي د فایل مونږ په نیک نظر نسو ان شاء الله چې دغه زمينه د تمسایید کې چې په افغانستان کې
د کورونا وایرس د خبرېدو له اوازو سره په کابل کې د ماسکونو قیمتونه لوړ شوي.
قیمت شوه مخکې چې دا مال دل دا په دانه په 15 روپۍ ورکاو وځ دانه 30 روپۍ ورکای.
په بهرونی موضوعاتو کې هم دا موضوع څرګل شوی چې کورونا وایرس د نړۍ ځینو نورو هیوادونو ته هم رسیدلې. د خبرونې په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلای شي. اساسي او بشري حقوق ژوند په شیبو کې. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غني د لوړی مراسم ځنډول سی دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیزاد د دې اعلان هرکلی کړی دی. جمهوریت ریاست وایي چې د کورونا وایرس د خپرېدو په اړه د اندېښنو او نورو تخنیکي ستونزو له کبله د لوړی مراسم ځنډول سی دي. امید ظاهر مل دا موضوع تعقیب کړي. نور جزئیات له دې څخه اورو.
بلی سالی صاحب، هغه ډول چې تاسو ویلې د افغانستان جمهوری ریاست ویلې چې د ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړی مراسم چې تمه وسه باد پنځم به پورز وشي او د نړۍ د ډیرو هیوادونو مشرانو ته په بلنه هم ورکړل شوی و. د کب د میاشتې 13 نیټه ځنډیدلې دي. جمهوری ریاست وایي چې خغل غنی د غپریکړه د هیواد په کچه سیاسي شخصیتونو، قومي مشرانو، د دولت جوړونکو ټیم له مشرتابه او د افغانستان بین المللي شریکانو سره لپاره خو او هر اړخیزه مشورې وروسته کړې ده. د ولسمشر محمد اشرف غنی د ویان رسال د وخت مینپال د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
د افغانستان جمهور رئیس تر پراخو سلام شروع وروسته په دې خطر باندې چې د کورونا د وایرس سوازي د شمول د تالیف د مراسمو لپاره بهرنی میلمانه راغوستي او وخت کم او په تخنیکي لحاظ باندې ځینې خلاوي موجود وي، د لوړی مراسم نو نسم د کپت ولاړو، نو نسم د کب به د لوړی مراسم تر سره کیږي.
هغه ټکی چې مینا پال یاد کړل د جمهوریت ریاست په خبر شوی اعلان کې هم ورته په همدې ټکو اشاره شوې ده. بل خو بیا د افغان اصول لپاره د امریکا ځانګړي استاذی زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر باندې لیکلی چې د ولسمشر غنی لدی پریکړې چې د لوړې مراسمې د مارچ د 9 پورې وزنډول هرکلی کوي او د لیکلی چې دا بدلا زیاتو مشروع لپاره زمينه برابر کړي څو د افغانستان او د خلکو ګټي مناقصه وغندي شي. خغلی خلیلزاد زیاته کړې ده چې د انتخاباتو د بهیر په پای ته رسیدو سره ولسمشر غنی بریالی اعلان شو او نور رهبران باید ډاټه شي چې نوې حکومت ټول ګډونه او د ټولو افغانانو د هیلو مناقص کون کړي. بلخوا بیا د ثبات او همپالنې ټاکنی زړه هم وایي چې زلمی خلیلزاد لودیم وغوښتي چې د لوړې مراسم وزنډوي او د سولې په موضوع تمرکز وکړي. د ټاکنی ډلې ویلي چې د غوښتنه د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ یو امریکایي پلاوی د ثبات او همپالنې ټاکنی ډلې د مشر عبدالله عبدالله سره په لیدنه کې مطرح کړي ده. د دې ډلې یو غړي فضل احمد مانوي وایي چې دوی د لوړې د مراسمو پورې د والیانو ګمارنه هم ځنډولې ده. د وای موږ د والیانو ګمارل بند کړل او ټاکل شوی و چې موږ هم د لوړې مراسمو ته تیارې ولرو خو اوس لوړه نکیږي او ارګ هم ویلي چې د لوړې مراسم بنه کوي. د صوبات او هم پالنې ټاکنیز ډلې مشر عبدالله عبدالله د ټاکنو د ورستیو نتایجو تر اعلان وروسته چې پر بنسټ یې محمد اشرف غنی د راتونکو نورو 15 کلونو لپاره هم ولسمشر وټاکل شو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون پریکړه ومنل او نه منله ځاني ګټونکو اعلان کړ او دای مو ویل چې ټول ګډونه حکومت به جوړوي او ترخوای بیا په شمیر ولایتونو کې والیان هم وټاکل چې لغبرګونونو سره مخ شو. افغان حکومت مخکې لدی ویلی چې ټاکل شوی د ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړې مراسم د پنځشنبه پر ورځ وشي چې البته دا نیټه سبا ورځ وه. د افغانستان د ولسمشر ټاکنې نږدې سکم دوه اونۍ وړاندې اعلان شوې. بل سالیس
ډیره مننه. د امید ظاهرمل پر راپور کې موردل چې د افغانستان حکومت موافقه وکړه چې د ولسمشر محمد اشرف غنی د جمهور ریاست د لوړې مراسم د مارچ تر 9 نیټې وځنډوي. دا پریکړه په داسې وخت کې سوي چې تمه ده د شنبه پر ورځ د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې تړون لاسلیک سي او بیا د مارچ تر 10 د سولې بین الافغاني خبري پیل سي. احمد شبر په دې اړه د پانتون له استاد نجیب آزاد سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه دا پوښتنه کړې چې د لوړی د مراسمو د ځنډې دوه پریکړه به د سولې پر روان بهیر منفي که مثبت اغیز وکړي.
ما دا سټ نه دی لري چې متحده ایالاتونو د ادرس یا د شاغلی خلیلزاد له ادرس ویل سی وی چې د طالبانو غوښتنه دا ده چې د لوړی مراسم دی وځند ول سی ته طالبانو په ټوله کې د تاکنې غندلې دي د تاکنو نتایج غندلې دي او هغه د افغان حکومت هم تر اوسه پورې د افغان حکومت سره هم پاګه ډول چې لازم مده د دې په دریش کې دی او تغییر نه دی راغلی چې مستقیم د خبرې پایل کې نو منفي تاثیر به ونه لري په هیڅ ډول د لوړې ځندول
اساس کې منفي تاثیر نه وي نو مثبت تاثیر به شي.
دلته د نن په هوا کې سیاسيونو غوښتنه هم هغه سپه ومنل سپه دغه تر څنګ متحده ایالاتونه ممکن طالبان تاسو وایي چې حتی د لوړې مراسم هم تاسو توافق د پاره وځندول سول د کسول لومړي ټوب لري نو ځینې شرطونه بیا هغه نرمښت کې راتللی شي چې طالبان ممکن داسې شرطونه ولري چې هغه د ځینو خلکو د پاره ځینو طرف د پاره د افغان دولت د پاره ممکن د افغان ولس د پاره هم په بعض موارد کې منل نه وي پیغه کې هم نرمښت راتللی شي دا یو خو انعطاف شي نو طالبان ممکن خپل غوښتنې کې شرایط کې توافق دی توافق نامه کې د لاستیکي پیغه کې انعطاف وشول سي
په خو له طالبانو سره څو پلا نور سیاسيونو او د حکومت استازو هم په غونډو کې برخه واخیسته. هیڅ کله هم د سیو حیات ونه ټاکل شو چې هغه حیات ثابت حیات وي او د دې جوګوي چې له طالبانو سره خبري وکي او منظمي خبري مخته یوسي. اوس کچرته یو مرکزی حکومت نوي او دغه حیات د سولې په خبرو کې برخه وانخلي فکر نه کوي چې بیا به هغه د حیات ستونزه هم را پیدا شي چې هر یو به وایي چې زه دې پلاوي کیم.
متاسفانه یو خو طالبانو تل دا څنګه کړی چې د افغان دولت د باصلاحیت حیات سره هیڅ ډول خبرې نه کوي بلکې د افغانانو سره خبرې کوي. د افغان دولت لازمي نه دی نو حیات په ټول کې که هر ډول حیات وټاکل سي دلته به د سیاسي ترمنځ جنجال خود وي د افغان دولت ترمنځ هم ځینې ستونزې وي چې احمد دیوی محمود دی نه وي اما په ټول کې د افغانستان د حکومت یا د افغانستان د ادرسه یو حیات حاصل تر اوسه پورې د هغه لخوا نه ده منل شوی. طالبان د پرګوتل تل دا شایع کوي دی بیا د دې تر څنګ تر کومه ځایه چې دغه مذاکرات پر مخ تللي دي څومره مثبت نتیجه یې ورکړې ده دغه ټوله پروسه که موږ یې منو که یې نه منو په مستقیم ډول د متحده ایالاتونو او د طالبانو ترمنځ پر مخ تللې ده. په ځینې ناسو کې د افغانانو استازیتوب حتی سوي ده اما طالبانو یو هغه ناسې ډېرې مهمې نه وي ناسې یوازې هغه مهمې وي چې د متحده ایالاتونو د طالبانو ترمنځ سره سوي دي نو که چېرې په راتلونکي حیات کې ځینې داسې مسایل راهم شي څوک دی وی څوک دی نیوی تعداد څومره وی دلته دی هغه وی زه فکر کوم چې هغه هغه پړه یا اصلي پړه وسم د متحده ایالاتونو په لاس کې دی هغه باید افغان دولت سره ډېر همغږي ولري افغان دولت باید متحده ایالاتونو سره ځانګړي ولر متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ښاغلي خلیل زاده سره هغه همغږي ولري دغه برخه کې بیا کېدلی شي چې د افغان حیات باندې تاثیر وکړي مستقیم مذاکرات چې پیل شي په دغه هم تاثیر وکړي اما که چیرې د افغان سیاسینو د افغان دولت د یو مشروع حکومت له ادرسه څوک ټاکل کېږي بیا هم دغه متاسفانه هغه سیاسي فرهنګ دومره ضعیفه دی چې بیا هم دلته جنجال نه وي او ستونزې وي یو څوک منل کېږي بل به نه منل کېږي نو ښه به همدغه وي چې کوم پلیټ فارم باندې چې متحده ایالاتونو کار کړی دی همغه باندې افغان حکومت ډېر تمرکز وکړي د هغو سره یو لاس
دا پونتون استاد نجیب آزاد وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو ووري.
ځینې تحلیلګران د تاوتریخوالي د کمولو اونۍ تیرې 15 ورځې بریالۍ یادوي او وایي چې په سلو کې 95 تاوتریخوالي کم شوی چې دا به د باور رامنځته کولو سره مرسته وکړي. رحمت الله افغان راپور لري.
د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ نن 15 ورځ ده خو په ټول افغانستان کې کوم ستر امنیتي پیښه نه ده سوې. د چارو کارپوهان وایي چې اوسنۍ ازمیښتي وضعیت د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې له لاسلیک سره مرسته کوي او د باور ځانګړې فضا رامنځته کوي. د پوځي چارو کارپوه جنرال دولت وزیری د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه 95 په سلو کې پیښې کمې سوې او هوکړه مراد سوې ده.
دا د اعتماد جوړولو لپاره یا د باور جوړولو لپاره یو ښه کار وو، مګر دا کافي نه دی. دا بسنه نه کوي، باید پوره باور لپاره دایمي اوربند رامنځته شي.
د طالبانو او امریکا د هوکړې لمخې د تاوتریخوالي د کمیدو په اونۍ کې به د طالبانو بریدونه 80% راکمیږي، یعنی طالبان چې په ورځني ډول نږدې 15 بریدونه کوي دا شمیرې به 1500 ته راټیټي سي. طالبان وایي د تاوتریخوالي د کمښت هوکړه ښه پلیسوي او تر دې مهاله جدي سرغړونه نه لیدل کیږي. د دغه ډلې بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په لرې پرتو ولسوالیو او سیمو کې په ورځ کې له یوې تر درې پیښو کیږي چې زیاتې جدي نه دي. بلخوا د افغانستان د کورونای چارو وزارت وایي په تیرو 15 ورځو کې په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو په پیښو کې 11 تنه وژل سوي او 3 نور ټپیان دي چې 3 پکې ښځې دي. د دغه وزارت مرستیال بیان دی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د تاوتریخوالي د کمښونې په درېمه ورځ د درې یوسف ولسوال هم تښتولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دې اونۍ تر پیل مخه ویلي وو کچېره دغه اونۍ په بریالیتوب سره پای ته ورسیږي نو د فبروري په 9 به د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه لاسلیک کیږي چې ورسره به بین الافغاني مذاکرات پیل سي. بلخوا د سولې او جګړې انسټیټیوټ مرستیال حکمت الله اعظمي ازادي راډیو ته وویل چې د هوکړې له لاسلیک وروسته د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ غځول کیږي او د بین الافغاني مذاکراتو له پیل سره به د اوربند پلي کېدو ته لاره هواره سي.
زما معلومات دي چې عمده او غټ تخلف نه دی سوی، هغه څه چې په تفاهم نامه کې وه او څه چې په بحث پر سوی وه هغه مخته تللی دي. په 9 فبروري به طالبان او امریکا خپل اخري تفاهم نامه امضا کوي. خو یو شی باید زه دلته یادوري وکړم چې دغه سکایش خشونت دا فقط وو ورځې نه دی، وو ورځې د تفاهم نامې څخه مخکې دی. بیا دا به ادامه لري تر څو چې بین الافغاني مذاکرات شروع کړي، چې بین الافغاني مذاکرات باندې بیا په اوربند باندې بحث
ټاکل شوی چې د رواني فبروري میاشتې په 9 چې د راتلونکي شنبه ورځ کیږي د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک سي.
بلخوا د کندز ولسنوي چې نور له تپل سو جګړو ستړي دي او په هیواد کې د تلپاتې سولې غوښتونکي دي. اجمل آریان پر دې موضوع راپور لري.
په کندز کې له 4 کالو راهیسې د شپې لخوا مخابراتي شبکو خپل فعالیت بند کړی و. خو د تاوتریخوالي د کمیدو اونۍ له پیلېدو سره سم مخابراتي شبکو بیرته خپل 4 ساعته فعالیت په دغه ولایت کې پیل کړی دی. د دې ولایت خلک له دغه بهیر څخه خوښي څرګندوي او د دې بهیر پر غځېدو ټینګار کوي. د کندز 2 تنو اوسیدونکو عبدالستار شمال او نقیب الله حقیار په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل
سوله موږ غواړو زه اول رکشاوانی ما دا جنگ و جدل و موږ یقین وکړو خپل د تیلو د ګازو پیسې نشي پوره کولی اوس چې دا لږ زر ارامي راغلی ده په خپل موږ کندوز کې اوس خپله کولی شو چې دوه ډوډۍ پیسې خپل تیلو د ګازو وټاکلی شو
غوښتنه همدا وه چې دغه تاوتریخواله په اوربند باندې تبدیل شي او اوربند په یو دایمي سوله باندې بدل شي تر څو موږ افغانان کندوز خلک د دغه ناخوالو نه خلاص شو نو بنا په دغه اساس باندې خلک راوتي او د خلکو هغه سپېڅلې احساساتو د دغه تاوتریخواله د کمښت ملاتړ وکړه او د اوربند غوښتون کې وو
د خلکو په وینا له څو کلو راهیسې دوی به خپل ورځ د جګړو او د ډزو په غږ پیلوله خو د تاوتریخوالي د کمېدو اونۍ پیلېدو سره په دغه ولایت کې د ډزو غږ نه اورېدل کېږي او ټول خلک د سکون او خوښۍ احساس کوي د دې ولایت د شهردرې ولسوالۍ یو تن اوسېدونکی ګل محمد په دې اړه وویل
د ټولو افغانانو یوازینۍ هیله هغه تلپاتې سوله ده او دا د تلپاتې سولې لپاره دا بهیر ډیر ارزښمن دی او موږ ټول افغانان د دې هرکلی کوو او ډیر ورته خوښ یو
دوی دغه راز د هیواد له سیاسي مشرانو غواړي چې په هیواد کې د جګړې د ختمېدو او د سولې او ثبات د ټینګښت په خاطر په ګډه سره کار وکړي او د شخصي ګټو پر ځای د ملي ګټو ته ارزښت ورکړي د کندز د خان آباد ولسوالۍ یو تن اوسېدونکی محمد دین په دې اړه وویل
الحمدلله هغه ارمان چې زمونږ وو چې یو ډز به نورو ډل موږ هغه ډز نه ده اورېدلی او په دې ارمان کې موږ دایم وو چې دغسې یو دایمي صلح آواز موږ ته راشي دغه پایل موږ په نیک نظر نیسو انشاءالله چې دغه زمینه دې ته مساعده کړي چې په افغانستان کې دایمي صلح برقراره شي او افغان حکومت سره هم دغه تړون وشي تر څو وکولی شو په یو سوله کې ژوند وکړو
د کندز ولسونه د طالبان او د امریکا ترمنځ چې د تاوتریخوالي د کمېدو په اړه کومه هوکړه شوې هرکلی کوي او د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ کوي چې سراسري اوربند اعلان کړي تر څو تلپاتې سولې ته لاره هواره شي او په هیواد کې روانې جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي اجمل آریان آزادی رادیو کندز
جنگ دولک رسول خان
سوله او ملی یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
د کرونا وایرس د خبرېدو له اوازو سره په کابل کې د ماسکونو د میکروب ضد مایعاتو او ویټامین سي درلودونکو میوو به لوړې سي دی دیوا ناظر راپور لري
روسل دی چې چین کې د کرونا وایرس خپور شو د ویټامین سي درلودونکو میوه او ماسکونو به سوچن د لوړ شوې دي یو شمیر خلکو ازادي رادیو ته وویل مخکې د یو طبي ماسک بیا یو افغاني و خو اوس دا به شل افغاني تر رسیدلی او د هغو عادي ماسکونو چې په هوا دننه له ټوکر څخه جوړیږي به شل افغاني وي اوس شپږ تو افغاني تر رسیدل دي حامد چې د ماسک اخیستلو لپاره منډوي ته راغلی وایي
دا د قیمته شو مخکې چې دا مال دل دا به دانه په 15 لوپای ورکاو وز دانا تیار سل لوپای ورکای یعنی یو په 15 کل ور شو د دا قامت دا چر د دا مرز وسه پرشتان نه ده دا وسه پر نور هوادو کې دا کچو ته د هوا تراش نو دا غریب خلک دې ته وسه نه رسی چې دا دانا په 200 300 واخ
هغه افغان سوداګر چې ماسکونه هیواد ته راوړدوي وایي د کرونا وایروس خپرېدو وروسته نړۍ کې د ماسکونو غوښتنه ډېره شوې ځکه دوی یې هم افغانستان ته په لوړ قیمت راوړدوي د ماسکونو پلورونکی محمد واحد وایي
فعلاً برادر به خاطر مرض کرونا یک
اوس د کرونا وایرس د خپرېدو له امله هغه ماسکونه چې بنډل به په 40 افغانۍ خرڅېده اوس یو دانه شل افغانۍ قیمت لري یعنی تیکي ماسکونو درجن له 3 یا 400 افغانۍ ولور یعنی د تیکي ماسکونو درجن له 3 یا 400 افغانۍ ولور شوه دی
یک بار 3-4 بالا رفته
کرونا وایرس د 2019 کال په وروستیو کې د چین واخان ښار کې خپور شو تر دې دمه په ټوله نړۍ کې لا 30,000 زیات خلک په دغه وایرس اخته شوي دي افغانستان کې د کرونا وایرس لمړنۍ پیخه د کپ په 15 مهرات خار کې ثبت شوې ده د روغتیا وزارت مرستیال وین توحید شکوهمان چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې هرات کې د کرونا وایرس په تړاو وو قضیه ثبت شوې وي لږه ډلې 15 منفی دي او دوه نورې د سړنو لاندې دي له دې سره د سوداګرۍ او پنګونې خونی وین جنقان نوید بازارونو کې د ویټامین سي درلودونکو میوه ماسکونو او میکروب ضد مایعاتو لوړې بیې تاییدوي خو وای دوی کوخه خوي چې یادو برخو کې واردات زیات کړي تر څو قیمتونه بیرته اول حالت ته وګرځي
اخیراً برای مواد خوراکی به خصوص میوه‌جات سیتروس و ویتامین سی
په دې ورسیو کې د خوراکي توکو په خاصه توګه سیتروس درلودونکو میوه بای او د ماسکونو بای لوړې شوې دي، ځکه چې ډاکټرانو د بدن مقاومت لوړېدو لپاره خلکو ته سپارښتنه کړې ده. د دې شیانو غوښتنه او کارونه لوړ شوې دي، همدې لپاره قیمتونه لوړ تللې دي. د دې خونی غړي متحد دي چې هغه مواد چې اوس مهال بازار کې دي د خلکو په اختیار کې ورکړي او د وارداتو د کچې په لوړولو سره خلک له زیان وساتي.
دا په داسې حال کې ده چې پرون ولسمشر غنی مالیه وزارت ته هدایت ورکړی چې د کرونا وایروس څخه د مخنیوي لپاره روغتیا وزارت ته 25 میلیونه ډالر ورکړي.
بلخو افغانستان وایي چې له ترکمنستان سره پردې کار کوي چې دغه هیواد سره د سوداګرۍ بیرته پرانیستل سي. ترکمنستان پرون د کرونا وایروس له بیرې له افغانستان سره خپل سرحد وتاړه. ناجیه صافی په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
وروسته له هغه چې د کرونا ویروس د خپرېدو له ویرې ترکمنستان خپل سرحد له افغانستان سره وتړه، په هرات کې د بهرنیو چارو وزارت نمائندګۍ هلې ځلې پیل کړې څو له ترکمنستان سره سرحد بیرته پرانیسي. په هرات کې د بهرنیو چارو وزارت د نمائندګۍ رئیس امین الله آزادانی د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
له کله نه چې موږ په دې اړه خبر ترلاسه کړی، موږ په هرات کې د ترکمنستان له قونسلګرۍ سره اړیکې نیولې او بل خوا زموږ کې مثال په ترغونډ کې ترکمنستاني لوري سره ناستې کړې او زموږ هڅه دا ده چې څو ترانزیټي لارې بیرته پرانیزو، ځکه د لارې ترال کېدلو سره د ترانزیټ او سوداګرۍ په برخه کې دوه اړخیز زیانونه اړوي.
تر دې دمه ترکمنستان په دې اړه څه نه دی ویلي. ترکمنستان هغه مهال دا اقدام وکړ چې د تیرې دوشنبې په ورځ په هرات کې د کرونا ویروس یو مثبته پیښه ثبت شوه. د افغانستان د روغتیا وزارت د مخکنیو معلوماتو له مخې په هرات کې د کرونا و نورې مشکوکې پیښې هم ثبت شوې او په نوموړي ولایت کې بیړنۍ روغتیایي حالت اعلان شوی، خو د دغه وزارت مرستیال ویان توحید شکوهمن بیا د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغو مشکوکو پیښو کې 15 یې منفي دي او دوه یې تر څیړنو لاندې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د صنعت او تجارت وزارت بیا وایي د هرات ولایت د ترغونډۍ بندر پرانیستی دی او سوداګریزې چارې زنجیدلې نه دي. د دغه وزارت د عامه اړیکو مسؤله سادیه سیرت نظری وایي تر اوسه ترکمنستان په دې اړه رسمي خبر نه دی ورکړی.
د دغه وزارت ټوله هڅه دا ده چې سوداګریزې چارې په عادي ډول روانې وي. تر اوسه ترکمنستان له لورې موږ ته داسې کوم مکتوب نه دی راغلی چې پر بنسټ سوداګریز لارې بند شوې وي.
دغه وزارت همدارنګه په یو جلا بیان کې لیکلي د سیمې له هیوادونو سره سوداګریز چارې په عادي ډول روانې دي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي دا مهال ډیری خوراکي توکي له ترکمنستان څخه افغانستان ته راځي. افغانستان په 1990 لمریز کال کې ترکمنستان ته د 1 میلیون ډالرو په ارزښت صادرات درلودل. د ترغونډۍ له لارې هره ورځ نږدې 15 کانټینره توکي صادرېږي او همدارنګه له دې لارې هره ورځ نږدې 20 تر 30 کانټینرو پورې واردات ترسره کیږي او چارواکي وایي که چیرې دا لاره بنده شي ګڼ اقتصادي زیانونه به ولري.
کرونا وایرس د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته خپور سوی دی. د افغانستان په ګډون په ځینو هیوادونو کې تر اوسه یوازې یو تن تشخیص سوی چې کرونا لري. اسمت سروان جزئیات وړاندې کوي.
د نړۍ ډیر شو هیوادونو تر اوسه پورې راپور ورکړی چې د کرونا ویروس مثبتې پیښې ثبت کړې دي. تر چین وروسته چې د دې وایرس د خپرېدو اصلي ځای دی، ډېرې پیښې په جاپان، جنوبي کوریا، ایټالیا او ایران کې ثبت شوې دي. عراق، افغانستان، بحرین، کویت او عمان وړ مبرس په خپلو هیوادونو کې د کرونا وایرس د یوې پیښې پخلی وکړ. دغو 15 هیوادونو ته د کرونا په وایروسو اخته کسان له ګاونډي ایران څخه ورغلي دي. ایټالیا پرون وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې په دغه هیواد کې د کرونا په وایروسو 11 تنه مړه شوي او 322 تنه تشخیص شوي چې په کرونا اخته دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې یوه ورځ وړاندې په ایټالیا کې د کرونا په وایروسو د اخته کسانو شمیر 100 تنه ښودل شوی. کرونا وایرس په چین کې 2015 کسان مړه کړي او له چین بهر په دې وایروسو د مړو شوو کسانو شمیر 40 تنه ښودل کیږي. په چین کې 8 اویا زره او د نړۍ په نورو هیوادونو کې 2200 کسان په دې وایرس اخته دي. په ځینو هیوادونو کې د کورونا وایرس پیش په هغو کشتیو کې تایید شوی چې د چین له مسیره تیر شوی دي. په اوکراین کې هم د یوې بیړۍ 15 کارکونکو د حکومت لخوا له کشتۍ د کټه کېدو غوښتنه رد کړه. په دې کشتۍ کې 2 کسان په کورونا وایرس اخته و چې روغتون ته وړل شوی دي. ایران په کورونا د خپلو 100 تنو اتباع وخت کې دا تایید کړي او ویلي دي چې په دې هیواد کې 15 تنه له دې ناروغي مړه شوی دي. خو ایرانی رسنۍ وایي چې په دې هیواد کې 18 تنه په کورونا مړه شوی دي. په افغانستان کې د کورونا په وایرس او د اخته کسانو د شمیر په اړه زیاتو نقص راپورونه ورکول کیږي. په هرات کې په وټنو شک شوی چې په کورونا اخته دي، خو کله چې د هغوی وینه د ټیسټ لپاره کابل ته ولېږل شوه څرګنده شوه چې یوازې یوې په دې وایرسو ککړ دی، نورې نول. په غور کې هم یو تن په دې شک تر درملنې لاندې دی. په کابل کې پرون د 15 تنو یادونه کېده چې په کورونا اخته دي، خو وروسته معاینه وشوه چې هغوی کورونا نه دي.
تازه خان سمسور له ننګرهار په خپل سمس کې لیکلي د ولسمشر غنی د لوړی مراسمو ځنډول به په هیواد کې سیاسي بحران زیات کړي. خپل واک ساپي له لغمان لیکي په تیرو 15 ورځو کې تر دې دمه په لشنګ ولسوالۍ کې کومه امنیتي پېښه نه ده سوي. خدای دې په افغانستان کې دا اور باندې میکړي. ولی محمد اریان له هلمند لیکلي باید ټول خواوي سره یو ځای سي له سوري سره مرسته وکړي. د هلمند له نادالي ولسوالۍ څخه خان محمد اسلامیار لیکلي ک عبدالله تر خپل دعوا تیر نسی دا به د افغانستان پر حالات او د سولې پر خبرو بعد تاثیر وکړي. اقبال احمد کلیوال له کندهار د تاوتریخوالي د کمول اونې تر اوسه په هغه شکل روانه ده په کوم شکل چې ور باندې موافقه سي، خو بیا هم ځینې کړي غواړي چې دغه پروسه مختل کړي. نقیب الله فاروقي د هلمند له ګریش څخه لیکلي، افغان چارواکي باید د کورونا وایرس په اړه بیلابیل اقدامات وکړي. او عبدالله مبین له هلمند لیکلي، کورونا وایرس په هلمند کې خلک اندېښمن کړي دي. په افغانستان کې د مازیګر 4:30 دقیقې سوې. د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه خبري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان حکومت هغې پرېکړې هرکلی وکړ چې د مارچ تر 9 نیټې پورې د ولسمشر د لوړې مراسمو د ځنډولو لپاره کړې ده. ښاغلي خلیلزاد نن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دا اقدام به کافي فرصت رامنځته کړي چې نوی حکومت د افغانستان د خلکو د ګټو د لاخوندي کېدو لپاره لازمې سلا مشورې وکړي. په همدې حال کې د ولسمشر مرستیال ویاند واخان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل چې له تخنیکي برخو د هیواد په کچه سیاسي شخصیتونو، قومي مشرانو، د دولت ساز ټیم له مشرتابه او د افغانستان د نړیوالو متحدینو سره له پراخو هر اړخیز مشورو وروسته ولسمشر دا غوړ وګڼل چې د لوړی مراسم وځندوي. په د ارګ چارواکي دا هم وایي چې د کورونا وایروس د خبرېدو اوازې د بهرنیو میلمنو د راتګ لپاره د وخت کمی او د مراسمو لپاره د لا ډیر تخنیکي چمتووالي اړتیا د دې مراسمو د ځند اساسي لاملونه دي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي یو ځل بیا د افغانستان له حکومت څخه د ملاتړ او ورسره د همکارۍ د دوام په اړه ډاډ ورکړ. د ارګ په ویلمې کې راغلي چې رولاند کوبیا نن تر غرمې د مخه په ګلخانی مانی کې له ولسمشر سره د لیدو پر مهال دا خبره کړې ده. له ایران سره د اټومي تړون پاتې شامل قدرتونو نن چهارشنبه د اتریش په پلازمینه ویانا کې غونډه کوي. د هند صدر اعظم نریندر مودي په دې هیواد کې د هندوانو او اقلیت مسلمانانو ترمنځ د وروستیو لانجو په تړاو له خلکو د ارامتیا غوښتنه کړې ده. په دغو لانجو کې تر اوسه په پلازمینه ډیلی کې لږته لږه شل کسه وژل شوي. او مصر د دې هیواد د پخوانی مشر حسنی مبارک د جنازې لپاره ځانګړي پوځي مراسم نیسي.
د نن ورځې سپورتي خبرونه له ناجی سپیت خبري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کابل ښار د نجونو فوټبال لیګ د سیالیو په لړ کې نن دوه لوبې ترسره شوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي مرستیال شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل چې ستاره ها ټیم 9-0 په وړاندې مهرجو ټیم ته ماتې ورکړه او په دویمه لوبه کې بیا آشیانا سلور د یو په وړاندې ځوانانو ټیم څخه لوبه وګټله. د دې سیالیو په دوام سبا دوه نورې لوبې هم ترسره کیږي چې دا لوبې به د سهار په 10:00 د اتحاد او حمایت ټیمونو ترمنځ ترسره شي. په کابل کې د سولې په ملاتړ د منډې سیالۍ ترسره شوې. دغه لوبې نن په کابل کې د ځوان فکر په نوم د یو شمیر ځوانانو لخوا ترسره شوې. په دې لوبو کې 400 لوبغاړو ګډون کړی و.
او د اروپا د اتلانو لیگ د دوهم پړاو د دوهمې اونۍ په سیالیو کې تیره شپه ناپولی فوټبال لوبډلې د بارسلونا فوټبال لوبډلې کوربتوب په ایټالیا هیواد کې وکړ چې لوبه یو د یو په وړاندې مساوي شوه. په یادو لوبه کې لومړی ګول د کوربا ناپولی لخوا مارتینرز په دیرشمه دقیقه کې وهه، خو دوهم ګول وهنه بیا د بارسلونا لپاره ګریزمان د لوبې په اووه پنځوسمه دقیقه کې ترسره کړه. د دې لیگ د تیر پړاو اتلولي لیورپول فوټبال لوبډلې خپله کړې وه.
د خبرونه ورستای راپور راخلو. حکومت د اریانا افغان هوایي شرکت د غرض د بختر هوایي شرکتونو لپاره څلور الوتکې ایرانی سي. اکرام الله اکرام تفصیل لري.
د اریانا افغان هوایي شرکت وایي د څلور نوې الوتکو د پیر لپاره افغان حکومت د دوی طرح منلې او ډیر ژر به د بختر او اریانا افغان هوایي شرکتونو لپاره څلور لوی الوتکې واخیستل شي. د دې شرکت عمومي رئیس عالم شاه ابراهیمی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه الوتکو د پیر لپاره پلاوی ټاکل شوی تر څو په بیلابیلو هیوادونو کې له شرکتونو سره خبرې وکړي.
اوس یو وخت ته تعین شوی دی چې دوی به هیوادونو ته ځي. ساده کې هغه پیرو سره خبرې کوي، بیا به ګزارش کوي کمیسیون ته راوړي، کمیسیون ته راکات ملي ته، او رئیس جمهور دوی هغوی کمیسیون به فیصله کوي چې کوم یو اقتصادي خیر. البته زمونږ تخنیکي همکاران دي، تخنیکي انجینران دي، هغه تزیر خارجي کمپنیان دي چې هغوی په دې کې سهولت کې همکاري کوي چې مثلا کوم نوی طیاره واخیستل شي د افغانستان اقلیم ته په کتلو سره موږ د انتخاب د طیارې صورت نیسي.
دی وایي د نویو الوتکو په پیر سره به د اریانا افغان هوایي شرکت ظرفیت د اوس په پرتله دوه برابره زیات شي. که څه هم ښاغلی ابراهیمی دا نه وایي چې د دغو اخیستل کیدونکو الوتکو نویت به څه وي، خو د یو شمېر راپورونو پر بنسټ په هغه اقتصادي طرحه کې چې حکومت ته سپارل شوې ده 2/2/300 ERS بوینګ او دغه شان د 2/A/303-200S ایربس الوتکو د پیر وړاندیز شوی دی. د اریانا افغان هوایي شرکت عمومي رئیس وایي چې د دغه نوي اقتصادي طرحې پر بنسټ به باختر هوایي شرکت بیا فعالیږي او په کور دننه به خدمتونه وړاندې کوي. نوموړی دغه شان وایي چې د دفاع وزارت د انتقالاتو قرارداد هم د دریو راتلونکو کلونو لپاره باختر هوایي شرکت ته ورکول کیږي تر څو یاد شرکت له اقتصادي اړخه په خپلو پښو ودرېږي. د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې د معلوماتو پر بنسټ چې باختر هوایي شرکت به د راتلونکي لمریز کال په حمل میاشت کې په فعالیت پیل وکړي. علم شاه ابراهیمی دا هم ویل چې د راتلونکو شپږو کلونو لپاره د حج اوقافو او اریانا افغان هوایي شرکت ترمنځ د حجاجو د انتقال تړون هم لاسلیک شوی دی. وړاندې به افغان حاجان د اریانا شرکت تر څنګ په نورو خصوصي شرکتونو کې هم انتقالېدل. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د نویو الوتکو د پیر د پریکړې هرکلی کوي او وایي چې په دې سره به د هیواد اقتصاد وده وکړي. د دې خونې مرستیال یونس مومن د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هوایي رینونه د هیواد په اقتصاد کې مهم رول لري. څه د مسافرینو په انتقال کې او څه تاسو ته معلومه ده چې اوس موږ د هوایي کوریډور د ټول دنیا سره لرو. ان شاء الله په راتلونکي کې به تاسو موږ د اروپا هغه هیوادونه چې موږ هوایي کوریډور نور سره لرو ان شاء الله ډېر ژر به تاسو ته شاهد اوسئ چارو کوریډورونه ان شاء الله افتتاح کیږي. موږ د افغانستان خلک باید ملي ایرلاینونه تقویه کی او دا موږ یو نیک ګام بولو سو د افغانستان په اقتصاد کې پرمختګ راسي.
خاغله مومند له افغانانو غوړي چې باید د ملي شرکتونو د پیاوړتیا په هدف له دغو شرکتونو سره مرسته او همکاري وکړي. د یادولو ده چې اوس مهال اریانا افغان هوایي شرکت څلور الوتکې لري چې یو ای بوینګ او دغه شان درې ایربس چې په کور دننه د بیلابیلو ولایتونو تر اتسنګ روسیې، هندستان، ترکیه، سعودي عربستان، کویت، متحده عربی اماراتو او یو شمیر نورو هیوادونو ته مسافر انتقالوي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو ریدونکو زما همین هیواد سلامونه ومني. د دیونې په خبرونه کې د ازادي په اصل خبرې کوو. دا چې د ازادي اصل څه ده، کوم محدودیتونه لري او په قوانینو کې په دیاړه څه ویل شوی، په هم دیاړه د خبرونې لامل مسره بحث کوو. د خبرونې ملمه هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د فصل نامې مرستيال خاغلی نصرت الهام ده. الهام صاحب تاسو ته په پیل کې خراغلاس وایم که د مقدمه په ډول د خبرونې د موضوع په اړه وغږی چې د ازادي اصل یعنی څه؟
ډیره مننه. د ازادي اصل د بشر حقوقو په اصولو کې یو
بنیادی او بنسټی اصل دی چې په مفهوم او معنا کې هغه ازادۍ لکه د بیان ازادۍ لکه د تګ راتګ ازادۍ او نورې ازادۍ چې منل شوې دي د انسان لپاره واغه ضروری دي د انسان لپاره دغه د رشد او د ودې لپاره چې انسان په دغه ازادۍ کې کولای شي چې مثلا د عقیدې او د باورونو ازادۍ د بیان ازادۍ خاص کر ډیره مهمه په دې ده چې د ټولنیز انکشاف او ودې په برخه کې ډیره ګټوره تمامیږي د انسانانو لپاره خپل د انسانانو د شخصیت د ودې لپاره دغه ازادي د ټول انسانانو لپاره ډیره مهمه او بنیادی ده.
نو کله چې موږ د ازادي خبرې کوو خپل دغه ازادي کوم حد او حدود لري؟
یو څوک تر هغه حد پورې ازادي لري چې د امنیت یا نظم د ټولنې د کوم نظم چې دی او د ټولنې سلامتیا او عمومي اخلاق دا په نظر کې ونیسي دغه هغه څه دي چې د انسانانو ازادي په ټولنه کې محدودوي. یعنی تر دغې سرو کرخو باید د انسانانو ازادي تیره نشي او وانه وړي. د ازادۍ په برخه کې چې څومره محدوده ده او څومره یو انسان ازادي لري دا عموما هغه سری کرخې چې په ټولنه کې د ټولنې نظم مثلا یو سره کرخه ده. د نورو انسانانو ازادي ته احترام کول دا یو سره کرخه ده. د جنگ تبلیغ کول یا د نژادي نفرت تبلیغ کول دا یو سره کرخه ده چې انسانان باید له دینه وانه وړي او په ټولنه کې هغه نظم او هغه استقرار چې کوم دی هغه خراب نکړي. په نورو ټولو مواردو کې د انسانانو لپاره دغه ازادي چې کوم ده که د بیان ازادي ده که د عقیدې او د دوی د فکر ازادي ده دا ډیره ضرور ده د انسانانو د رشد او د ودې لپاره او په خپل د ټولنې لپاره د ټولنې د ودې لپاره ده ډیره ضروری پدې ده چې کچیرته ازادي ونه لري افراد آزاد نه وسی هغه په هغه ډول باندې ذهني انکشاف او په اصطلاح باندې فکری انکشاف نشي کولای لکه څنګه چې په کار ده.
یعنی د دې خبرو معنا دا شو چې ازادي مطلق حق نه ده خپل قیدونه او خپل محدودیتونه لري خو دا محدودیتونه یوازې په هغه صورت کې رامنځته کېدای شي چې مثال ستا دغه ازادي سبب شي چې ته بل چاته ستونزه جوړه کړې یا د ضرر ورسېږي او بل کس.
بالکل.
په قوانینو کې په دې اړه څه ویل شوي دي؟
په قوانینو کې په بین المللي اسنادو کې مثلا د مدني او سیاسي حقونو د بین المللي میثاق نه هم لسمه او یو لسمه ماده د شخصي امنیت او د ازادي حق د بی مورید د نیولو او د توقيف کولو یا خپل سری نیولو نه د ازادي حق دا راغلی دی. د بشر حقوقو په نړیواله اعلامیه کې راغلی دی دغه په مقدمه کې چې ټول بشر ټول افراد د نړۍ ته آزاد راغلی دي او د حقوق او د حیثیت له لحاظ له یو بل سره برابر دي او برابر حقونه لري. دلته په دې نړیوالو اسنادو کې په د انسانانو په ازادۍ باندې تاکید شوی دی. همدارنګه نور مواد او کنوانسیونونه چې بین المللي حیثیت لري په هغه کې د تګ راتګ ازادي د فکر او وجدان ازادي د بیان ازادي د راټولېدو او د اعتراضونو او د سلامیزه لاریونونو ازادي دا ټول راغلي دي. همدارنګه زمونږ په اساسي قانون کې چې زمونږ تر ټولو لوړ ملي سند دی په هغه کې هم په څلورشتمه ماده کې راځي چې ازادي د انسان طبیعي حق دی. دا حق د نورو له ازادۍ او له عامه مصالحو پرته چې د قانون له لارې تنظیمیږي حدود نه لري. د انسان ازادۍ او کرامت له تیری خوندي دي. دولت د انسان د ازادۍ او کرامت په ساتنه او درناوي مکلف دي. دا د دولت مکلفیت ده چې د انسانانو ازادۍ او کرامت وساتي. زموږ په اساسي قانون کې دا راغلي دي. همدارنګه د امدي قانون په څلور دیرشمه ماده کې بیا راځي چې د بیان ازادۍ له تیری څخه خوندي ده. هر افغان حق لري چې خپل فکر د وینا لیکنې انزور او یا نور وسیلو لري په دې اساسي قانون کې دراغلو حکمونو پر رعایت سرګن کړي. هر افغان حق لري د قانون له حکمونو سره سم مطالب بیل دي چې هغه مخکې دولتي مقاماتو ته وخی خبرو او نشر کړي. د مطبوعو رادیو او تلویزیون د مطبوعاتو د خبرولو او د جمیع ارتباط په نورو وسایلو پورې مربوط حکمونه د قانون لاره تنظیمیږي. همدارنګه په نه دیرشمه ماده کې د خلقو د یو منطقې نه بلې منطقې ته سفر او تګ راتک په آزاد ډول باندې د حق په اساسي قانون کې راغلي دي چې ټول افغانان حق لري چې په آزاد ډول باندې د لوی سیمې بلې سیمې ته سفر وکړي. او فردي ازادي چې مثلا یو انسان وکولی شي د خپل چارو او د ژوند په حق لچ کوم تصمیمونه نیسي ده په پوره ازادۍ سره په فردي ازادۍ سره وکول شي دا تصمیمونه ونیسي.
الهام صاحب، تاسو ویل چې ازادي د ټولنې لپاره ګټوره ده، یعنی چیرې چې د بیان ازادي وي، د فکر ازادي وي، یا نورې فردي ازادي وي، هلته یو څوک کولی شي په ښه ډول سره هغه خپلې غوښتنې مطرح کړي، خپل فکر مطرح کړي، او هغه څه چې دی غواړي هغه وکړي. خو په ټولنه کې ډېر کسان بیا داسې هم وي چې هغوی د ازادۍ مخالف دي، فکر کوي چې ازادي یو چاته ورکول په دې معنی چې یعنی هغه کوی شي منحرف کړي. یعنی ډېر کسان اوس داسې هم دي، که موږ یو وړوکی مثال راواخلو چې خپلې لور ته دا حق نه ورکوي چې هغه دې په خپله خوښه واده وکړي، یا خپل زوی ته دا حق نه ورکوي، دا حق ترې اخلي، فکر کوي چې ګنې دا ازادي د دوی لپاره تاواني ده. آیا رښتیا هم دا خبره ده؟
ازادي د اچا د لپاره تاواني نه ده، بلکې ما چې لکه مخکې ویل ګټې لري، او ګټې همدادي کې څوک په خپله د خپل ژوند تصمیم ونیسي، د راتلونکي کوم مسولیت چې دا د خپل ژوند په اړه لري، هغه مسولیت هم د هم د په غاړه باندې لویږي. او بل دا چې کله ته یو ځوان ته د هغه د ژوند په اړه د تصمیم نیولو واک ورکوي، دغه ازادي ځکه د لپاره ډیره مهمه ده چې دا په راتلونکي کې به ته نه یې، په راتلونکي کې به د د مور او پلار د سرپار ځای کې نه یې. نو دغه ډیره مهمه ده چې یو ځوان د خپل ژوند په اړه او بلګه د خپل فکر او د خپل عقیدې په اړه خپل تصمیم ولري، او په اصطلاح باندې په دې کې آزاد اوسي.
نو که فرضاً ستاسو په خبره چې باید ازادي ورکول کیږي، دا څه ډول ورکړل شي؟ او مخکې یادونه هم وشوه چې مثال ازادي مطلق حق نه دی، خپل محدودیتونه لري. نو که په کور کې، که په ټولنه کې ازادي وي، په څه ډول وي چې هغه خلک چې اندېښنې لري چې فرضاً که ازادي وي نو دغه ستونزې به په سبب رامنځته شي، تر څو دغه ستونزې رامنځته نه شي؟
زیاتره خلک زموږ په ټولنه کې همدغسې محافظه کارانه فکر لري چې دغه ازادي چې دی ځوانانو ته ورکو یا کورنۍ غړو ته ورکو، شاید دوی به بلار شي یا به دوی ته به ضرر ورسیږي. دا فکر چې د مور پلار او ټولنه لري، دا زیاتره په کورنۍ کې د دې وجنبي چې دا د ځوانانو د خپل اولاد په فکر کې دي. خو دغه فکر چې دوی کوي، ما یو ځای لوستیو چې زیاتره وخت مور پلار کورنۍ چې وایي د ماشوم او د ځوان په اړه د ډېرې مینې او د هغوی په اړه د تشویش له امله چې کوم تصمیمونه نیسي، زیاتره یې د احساساتو له مخې او غلطي. که دوی خپل فکر وکړي په دغه موضوع باندې او خپله ورباندې قناعت ته ورسیږي چې کومه ازادي موږ کولی شو چې دغه ځوانانو ته ورکړو ګټوره ده، او مثلا هغه ازادي چې په اصطلاح باندې د دوی د ژوند او د دوی په آینده پورې اړه لري، یعنی دوی هغه پریکړې چې په آزاد ډول باندې د خپل ژوند او خپل آینده په اړه کوي، هغه دوی ډېر ښه کولی شي تر دې چې بل څوک د دوی په اړه تصمیم ونیسي.
کله هم چې د سولې خبرې کېږي یا داسې بحثونه وي، هلته هم د ازادي په اړه یو بحث دا وي که چیرې سوله کېږي نو ځینې محدودیتونه، یا کېدای شي په ډېرو مواردو کې محدودیتونه ډېر شي، ډېرو کسانو ته د کار یا مثال د بیان دغه ازادي چې اوس ته کېدای شي محدوده سي. فکر کوئ په افغانستان کې اوس یعنی داسې څه شته دي یا داسې ازادي چې په هغو محدودیتونه وضع شي؟ که نه، اوس هم په ډېرو مواردو کې زموږ خلک ازادي نه لري چې خپل فکر بیان کړي یا یو کار وکړي.
بالکل، زموږ خلک اوس هم په ډېرو شیانو کې ازادي نه لري، او خپل فکر نشي بیانولی په ازاده توګه، ویره لري یا د عکس العمل نه د ټولنې ویریږي، او په ازاده توګه باندې ډیر خلک نه خپل فکر څرګندولی شي، او په ټولنیز او په کورنۍ په کچه باندې بیا هغوی هغه تصمیمونه چې لازم دي چې دوی ونیسي د خپل ژوند په اړه هغه نشي نیولی. دا مسله زموږ په ټولنه کې ډیره پراخه ده، او د همدا اوس هم هغه ازادۍ چې موږ ته قانون راکړی دي، افغانان هغه ازادۍ چې د قانوني لحاظ یې لري، په عملي ډول باندې هغې ته لاسرسی په هغه ډول باندې نه لري. په ملي قوانینو کې چې کوم څه راغلي دي، دغه شته ازادي کافي ازادي ده چې موږ یې لرو، خو په عمل کې ما مخکې دا وویلې چې په عمل کې بیا موږ دغه ازادي نه لرو. د دغه ازادیو په اړه چې مخکې یادونه وکړه چې هر انسان حق لري، د دې په اړه یو عامه پوهاوی په کار دی، او بلکې په دې اړه مطالعه او رسنۍ باید ډیر کار وکړي چې د خلکو ذهنونه په دې اړه باندې جوړ شي چې هغه ازادي، مثلا د بیان ازادي، د مطبوعاتو ازادي، دا د یو ټولن لپاره ډیره مهمه ده. او مخکې تاسو د سولې د خبرو اشاره وکړه، که د سولې خبرې د دغه ازادیو د محدودولو په قیمت وي چې داسې به نه وي، نو بیا دلته خامخا یو ټکر رامنځته کیږي. یو که څه هم چې ما مخکې ویل چې زموږ په ټولنه کې د هغو ازادیو چې قانون په رسمیت پیژندلی دي هغومره احترام نه کیږي، خو که د دې دپاره په ټولنه کې تبلیغ وشي او د ټولنې د وګړو اذهان په دې حق له روښانه شي چې دغه ازادۍ د فرد لپاره او خلاصه ټولنه چې په هغې کې فکر آزاد وي، په هغې کې بیان آزاد وي، لیکل آزاد وي، قلم آزاد وي، مطبوعات آزاد وي، تر هغې ټولنې چې په هغې کې د هر څه قید وي، ډیره پرمختګ کوي او ډیره زر غوړیږي.
ډیره مننه درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی فرشته مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دولتي ادارو کې د رسمي ماموریت په کلمې او د چې په افغانستان کې څه وخت پیل شو خبري است.
دا ماموریتونه 15000 کال مخکې داسې چوکاټ د نظامنامه موجود وو او ډیر داسې محدود وو.
په دولت کې ملکی ماموریت ارزښت لري.
دا یو وظیفه ده، یو دنده ده چې الله پاک تا ته ورکړی ده. دا کوشش کوم چې څنګه کولای شم د همدې لارې نه خپل هیوادوالو ته خدمت وکړم.
او له پخوانه بیا تر اوسه کوم بدلون پکې راغلی دی؟
د دولتي، د غیر دولتي، د مدني ټولنو، د ولایتو په کچه نظریات راټول کړي، هغوی ته آگاهي ورکړي، د قانون په اکله او د هغوی نظریات هم راټول کړي، راغونډ کړي دي. بیا د همدغه نظریاتو په رڼا کې نوه طرح جوړه شوې.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې د ماموریت تاریخ ته تم کیږو، بیا یې ارزښت څېړو او د پخوانیو مامورینو د زړه خواله هم درته وبرو. دا خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له ازادي رادیو سره. اوسي قدر من اوریدونکو، هر اداره له بشري قوت، زکاوت، لیاقت، کادر او کاری تجربه پرته ګټور کار نشتر سره کولای. نو ځکه په هر ادارې کې یو ډله خلک وي چې هغوی د دولت او ولس لپاره کار کوي، چې دې خلکو ته د دولت مامورین وایي. د دولت مامورین د قانون مطابق په وي دولتي ادارې کې مقرریږي او په دولتي چوکاټ کې خپل کار پر مخ بیایي. د تاریخ څیړونکو په وینا په افغانستان کې رسمي دولتي ماموریت د امیر عبدالرحمن خان او امیر شېر علي خان له وخته پیل شوی دی، خو د امان الله خان په وخت کې د کار سیستم د نظام نامې او اصول نامې له مخې په نظامی او ملکی ادارو کې پرمختلو. په دې اکله نور معلومات د ورځنیو مسایلو له څیړونکي پاینده محمد اکبری څخه اورو.
یو شخص چې مازاف وي او مسؤلیتونه په غاله بنیسي، هغه ته مونږ وایو مامور. د روم امپراتوري بیا د اسلام په وخت کې همداسې برازو تر اوسه پورې دا ماموریتونه 15000 کال مخکې داسې چوکاټ د نظامنامې موجود وو او ډیر داسې محدود وو. لکه چې اوس مونږ څلور دیرش وزارتونه لرو، هغه وخت داسې نه و. نظامنامې چې جوړ سو، الازاد تیمورشاهی دورانی چې پایتخت انتقال کړه د قندار نه تر کابله، هغه وخت بیا سرفراز خان صدر اعظم متاکل شو. په هغه وخت کې څلور یا 15 وزارتونه وو. لکه درته وایم چې وزیر د دربار وو، چې اوس مونږ وایو اداري امور، وزیر د خزانه وو، یو وزیر د داخلي وو. او اصلي نظامنامې د دولت نه د شاه امان الله خان غازی نه په وخت کې جوړ شو، چې ډېر وزارتونه جوړ شو. هر څومره چې خلک زیاتېږي، په هماغه اندازه مامورین هم اضافه کیږي.
کله چې په افغانستان کې د کار نوی قانون په 1408 هجري شمسي کال کې نافذ شو، د کار د تنظیم حکم هم صادر شو. د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د تقنین او د کار د ښه والي د شرایطو رئیس غلام مصطفی هارونی په دې باب وایي:
اولین
قانون د کار د افغانستان خو په 1968 کال کې نافذ شوی. خو د کار رسمي اسناد یا تقنینی اسناد د یو لویه تاریخچه لري، تقریبا نوي کال مخکې به وه اصولنامه وي. هغې وخت کې اصولنامه و کې د کارکوونکو بعضو حقوقو ته اشاره شوې وي، د معدنو په بخش کې، د صنعت په بخش کې، تجارت په بخش کې. بیا نو دا اصولنامه توحید شوي او هغه احکام چې لازم ول باید په قانون کې راشي، دا په یو قانوني چارچوب کې د قانون د کار تنظیم شوي ول. او اولین وار قانون د کار په افغانستان کې طرحه او نافذ شي. حقوق، امتیازات، رژیم د کار، مسئولیتونه کاری، داسې نور مسائل قانون د کار کې تنظیم شوي. د رتبه په اساس، د پست په اساس، تحصیل، تعلیم، مسلک، ظرفیت لوړ وي، دا احکام ټول په دې فصل کې تسجیل دي.
هغو مامورینو چې څو لسیزې وړاندې په دولت کې ماموریت کړی دی وایي چې په لومړیو کې به د دولت مامور هغه څوک و چې له نورو به یې په شخصیت او لیاقت کې توپیر درلوده. په دې اړه مو له پخواني مامور محمد صدیق سمندر سره مرکه کړې. نوموړی په پیل کې د کوپون ګټې یادوي چې پخوا به د هر مامور کور له غلې دانې نه غني و.
یقین کې خلک خو وایي چې په بلرو کې ما چولو، خو ما په بوجه کې د سپینځر غوړي تقسیمولو او خپلوانو کره مالیګل
چیز افکیده.
کوپونی مواد گوگر اونه نیولی گیره در خیل و در چلی پوری. حتی در روسته وقتو که کچ سپینزر اول درجه غوری پسات در جهان که و در پا کوپون که و ورد میاس پا میاس دیو بوجه. حتی در روسته که تشناب کاغذ داشتن پا کوپون که و یعنی دیر امکانات در لود چای و بوره و
نور کم سهولت و دیو مامور لپاره.
هر اداره چه و مامورین پا موتر کتله او راتله خپل کرد.
خپل مامور با څومره منظم و مثلا دریشی، نکتایی، بوتی؟
مامور بس کله ده خوب نراجه گو منزو او داست نوروز ده منظم پاک صفا پا دریشی که ده بر آقای پدیر خیلی وضعیت بانده. خپل موتر تا بول آرو مامورین دوم را آن تایمو تقریبا دو دقیقه دری دقیقه تفاوت بده ده در آتاگ او ده موتر تر منزنو.
بله.
وست کله جی موتر ده وست قصص در تاو کم. موتر سی کله جی پا یا مامور پسی مخ کل مخ که آغی تا زنگوی چورو را پا دی سات که موتر در جی.
شا.
پروگرام که این ور کرده. بله. سبای دای راو ولی. ولا زه خونن کور کنیم از خفلانی جی که هلته موټر را پسر اولی
مامور دیر بی پروا سوی
دومره بی پروا چه مامور ده موټر ور پسی ورسی چه کله دروازی تو داریگی
بله.
ورور اغا خونست اغا خو وقت تللی دا احساس دست را نست سی تیلیفونو که چه نیم نن پا کور که موټر ما پسر مرا دیگه سی جی کله دماش راز بچی سی ده چه که زان چه پیداره که بیخی وین این اغا تر طولو کده اجاله لری وی اوارز باید ماش واخلم زو ضرورت لرم
ایلا دید صدا چه سی بولی دوبره بپروسوی
اصول در زوند لدوی نورگ ده
اتا دی ماموریت
په دې شرایط و سم دسی دی
درت وای چې سیب چې پخا دی مامور ماش ل رئیس سره ل مدیر سره څومره فرق درلوده
مطالب لیکل و ته ما شروع هغه به نشر که ما ته به اقزام راکل چې ګوره ما د امضا په جای کې لیکلی دی رئیس ته یو ریورس رئیس ته ورغلم وای ورور د ما تر ماش کده د تا قزحمه زیاته ده عدالت وای تا دومره زیات مطالب راولی مال ده پروانه لگی ما تا 50% قزحمه را که ولیکن زه علاقه من یم دغه ماش 2200 افغانی و د ما قزحمه 2400 افغانی
لرئیس ندیر دی ماموریت دوری ندی امدا ووست پا کور که کم چیدی چی اغا دیر در تگرانم دی
ما پلار پیو ده لاس توفه دیار لاس و یو چلوختم کال که اخیستی تر دانه نوراز مازان سرساته لاغه یو قاب سات
دی ماموریت پا پیسو
بانده بیترین قالین ما کور که در لوده پا اغا وقت که می خپل ماموریت پا پیسو اخیستی وی قالینم هم خرچی کلی چه فرش و ظرف و طول خرچ و فقط لپار دیدیسین نفقه خپل اولاد از دیارک
آه سات چسه
سات چسته تر نه نوراز برمی سات لی
دیر منه نخیر سات
مربانی
جوان پاشی بوکی
کم توکی تاریخی دی
یو کاسا یو شاناک یو پیاله یو چای بار یو چایناک یو دغه شانی چې قدامت ولري نو دغه تاریخی آثار وایي
او تاریخی توکی څه ارزښت لري
تاریخونه د آینده نسلونو ته بیانوي چې مونږ سره کوم تاریخ درلود سره کورونه کاوه او مونږ خلق ته معنوي ارزښت وړاندې کوو
دا ټول د ژوند په شیبو کې
خوستو یې جګړو لکه څنګه چې د هیواد هرې برخې ته زیان وړوه، همداسې مامورین هم ورنه خوندي پاتې نه شول. کوپون او نور امتیاز یې ورک یا هم کم شو. د وړو کندو، د وریجو بوجۍ، د غوړیو پیپ او د شکرې بوتلې خالی شول. دوی ته یوازې وچ مشور پاتې شو، نو ځکه له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ شول. په یوې دولتي ادارې کې مامور اقبال وایي چې دی له همدې کم معاش سره هم خپلو هیوادوالو ته په صداقت سره کار کوي، ځکه د په فکر همدا امتیاز یې له دولت سره منلی دی.
کوشش دا کومه چې مراجعین داسې مانه د خپه لاړ نه شي.
کراسو د امتیازاتو برخې ته څومره عاید دې ځای لاسته درځي؟
زه په پنځم بس کې کار کومه، تقریبا څه د پاسه یوولس زره روپۍ یا تو کم دومره کې جوړیږي.
د یو ښه مامور صفات څه کېدلی شي؟
په خپل کار باندې باید حاکمیت ولري او د خلکو سره چې سروکاري کوشش دی وکړي چې یو څوک ورنه خپه لاړ نه شي. دا یو وظیفه ده، یو دنده ده چې الله پاک تا ته ورکړی دی. مراجعینو هیله او تمم دې ته کیږي. دا کوشش کومه چې څنګه کولای شم د همدې لارې نه خپل هیوادوالو ته خدمت وکړم.
ډیره مننه خیروسی.
تاسو نم ډیره مننه.
دا چې د افغانستان د کار په نوي قانون کې کوم بدلون راغلی، بیا هم ښاغلی هارونی وایي
د دولتي، د غیر دولتي، د مدني ټولنو، د ولایتو په کچه هم نظریات راټول کړي، هغوی ته هم آګاهي ورکړي د قانون په اکله، او د هغوی نظریات هم راټول کړي، راغونډ کړي. دي بیا هم د همدغه نظریاتو په رڼا کې نوه طرحه جوړه شوې او هغه طرحه باندې بالاخره خوشبختانه طرحه آماده او لاړه وزارت عدلیې ته، او هلته ډېر جدي کار پرې شوی. اساسي مسایل په هغې کې ډېر دي چې تغیر شوي. څلوېښت پنځوس مورد نوي احکام هم په مطلق ماده او یا هم جز یا فقره پکې اضافه شوي. مګر د یوه حکم د بعضې اصولنامو نه راغلو قانون ته، او قانون درې څلور ځلې بازنګري شه. وخت ایجاب د زمان، ایجاب د ټولنې، چې وخت د دې ایجاب وکړي چې باید یو قانون تغییر شي. ولې نه پنځه کاله یا لس کاله یو کال وروسته وګورو چې کوم صنعت مقرره یا قانون تنب د کار په عرصه کې نه، خو دا د حکومت او د دولت همدا وظیفه ده چې وګوري چې یو ځای کې باید یا قانون وضع شي او یا یو قانون تغییر شي. هغه کار هغه مربوطه اداره په همدې خاطر ده. اوس خو انشاءالله موږ هیڅ مشکل په دې قانون کې نه وینو، اما که بیا هم موږ پوه شو چې قانون کار نه ورکوي، بیا موږ د خپلو کاري شرکاو سره بیرته کینو، یوه میز ته راټولیږو، په هغې باندې غور کوو، فکر کوو او کوم تغییرات چې ضرورت وي هغه حتمان کوو.
درنو دوستانو، ښاغلی هارونی زیاته کړه چې د رتبو او معاش د سیستم له عملي کولو سره د مامورینو آزاد رقابت پیل شو. له آزاد رقابت وروسته د تحصیلي اسنادو او لیاقت په اساس په کار ګمارل کیږي او رتبې او معاش د ملکي خدمتونو د قانون له مخې ورته تعینېږي. په دې هیله چې دولتي مامورینو ته د پخوا په څیر امتیاز بیا برابر شي او د دولت مامور هم خپلې دندې او ولس ته صادق وي. ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا پارځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.